اذنکو د مشال ډیو په روانو خبرونو کې د خپل قربای سره لمومن سلامونه منی وخت ورځي یو بجې شوی نن د اتوار ورځ د 2015 کال د جون د میاشتې 14 نیټه ده. په دې ګړی کې به لومبه تاسو ته خبرونه وړاندې کوو. له هغې وروسته یو شمېر رپورټونه لرو. نړیوالو او کورنیو ورځپاڼو ته به کتنه هم کوو او په وروستۍ نیمایي کې اونیزه خپرونه د باختر ستوري هم لرو. خو لومړی ورځو نیسا اجمل ته چې تاسو ته د سات تازه خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. د پاکستان پوسټ وایي چې د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې 13 لکتلګه شل مشکوک وسلوال وشل دي. پولیس وایي چې د افغانستان په تخار ولایت کې د یوې چاودنې له امله ولسوال حمید الله حکیار او درې پولیسوالا وژل شوي دي. او اسرائیلي او فلسطینی چارواکي وایي چې په غربي پټه د نښتو پر مهال یو 22 کلن فلسطینی وژل شوی دی. او ست خبرونو تفصیل. د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې 13 پاکستان پوسټ په هوائي بمباري کې لکترلګه شل مشکوک وسلوال وجل شوی دي. په سیمه کې د مشال ریډیو خبريال د پاکستان پوسټ د مطبوعاتو څنګه اس پی آر په حواله وایي چې د پولچنګي جاسونو د شوال په شوي خیل وړ کې منډه سیمه کې د مشکوک وسلوالو په پټنځایونو هوائي بمباري کړي چې په نتیجه کې لکترلګه شل مشکوک وسلوال وجل شوی دي. بلخوا د مجلس عسکري وسلوالې ډلې ویان عبدالله وزیرستاني رسنو ته ویلي دي چې د پاکستاني پوسټ په هوائي بمباري کې دوی ته زیان نه دی رسیدلی. د پاکستان پوسټ ادا کوي چې په شمالي وزیرستان کې له تیر یو کال راهیسې په پوځي عملیاتو کې د 2200 نه زیات وسلوال وشلي دي. د پاکستان پوسټ د اطلاعاتو څانګې ویان میجر جنرل آسم باجوا په خپل ټویټر پاڼه لیکلي دي چې د سربیا سب په نامه په پوځي عملیاتو کې 320 پوځیان وژل شوي هم دي. پوسټ ادا کوي چې په وژل شوو وسلوالو کې مهم کمانډران هم شامل دي او د کامیابو عملیاتو له وجې د هیواد په نورو برخو کې امنیتي وضع ښه شوې ده. د پاکستان پوسټ په شمالي وزیرستان کې تیر کال د جون په 15 نیټه پوځي عملیات پیل کړل. د پوسټ د اداو په اړه وسلوالو سندي ویلي. پولیس وایي چې د افغانستان په تخار ولایت کې د یوې چاودنې له امله ولسوال حمید الله حکیار او درې پولیسوالا وژل شوي دي. د تخار ولایت د پولیسو ویان ویلي دي نن په دې پیښه کې د اشکمش ولسوالۍ ولسوال حمید الله حکیار او د غدرې ساتونکي وژل شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې ولسوال حمید الله حکیار امنیتي پوستو ته روان و چې په بیګانه وخت وسلوالو برید وکړ. د پیښې په اړه چا نه ده منلې. د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب عباسی ویلی دی چې د فاټا شاوخه 500 قبیلی ځوانان به د روزګار لپاره منځنی ختیځ ته لیږي. د مشال ریډیو خبریال د پاکستان سرکاري ریډیو په حواله وایي چې گورنر مهتاب عباسی پرون په یو بیان کې ویلی دی چې د قبیلی سیمو د پرمختیا یو ادارې فاټا ډیولپمنټ ورکینګ پارټي د دې لپاره د 2.6 کروڑ نه د 300 روپو منصوري هم ورکړې ده. گورنر ویلی دی چې دغه ځوانان به سعودي عرب، قطر او متحده عربي اماراتو ته لیږي. د پاکستان حکومت د روژې په احترام کې د یوې میاشتې لپاره په پانسیانو ورکولو بندیز لګولې دی. د داخله چارو وزارت لخوا تېر ورځ په جاري شوي یو نوټیفیکیشن کې صوبایي حکومتونو ته په دې حکم د عمل درآمد هدایات ورکړل شوي دي. په تېر دسمبر میاشت کې د پېښور په آرمی پبلک سکول تر برید وروسته د پاکستان حکومت په پانسیانو لګېدلې بندیز ختم کړو. د پاکستان د بشري حقونو د کمیشن تر مخه له هغې وروسته حکومت تر اوسه شاوخوا 1.5 کسانو ته پانسیانې ورکړې دي. په کابل کې لسګونو افغان ماشومانو پرون د خپلو حقونو په خاطر مظاهره کړې. په مظاهره کې شاملو ماشومانو ویل چې د بد وضعیت له امله ورڅخه تعلیم پاتې او په مزدوري لګیا دي. په مظاهره کې شاملو زیاتره ماشومانو له حکومت غوښتنه وکړه چې حقونه یې خوندي او د زده کړو زمینې دې ورته برابرې کړي. په دغه موقعه یو ماشوم جمشید مشال ریډیو ته وویل:
زه غواړم دلته تعلیم تربیه هر شی یاد کوم، خو پلار مې بیکاره ګرځي. مونږ غواړو سو تعلیم تربیه کو، پلار مې کار اوسګار ته ګرځي، اوس کار نه پیدا کیږي.
افغان ماشومان په داسې وخت کې د خپلو حقونو په خاطر سړکونو ته راوتي وو چې د جون د میاشتې 12 د ماشومانو د کار ضد نړیواله ورځ وه. خبرونه د مشال ریډیو نه وره. د اسرائیل او فلسطین چارواکو ویلي دي چې رام الله سره نږدې په غربي پټه کې د نښتو پر مهال د اسرائیلي پوځ د یو ګاډي په ټکر کې یو 22 کلن فلسطینی وژل شوی دی. د نښتې لاغ وروسته نن سهار وختي په کفر ملک کې پیل شوي دي چې د اسرائیل پوځ د مشکوکه کسانو د نیول لپاره حمله وکړه. د اسرائیل پوځ وایي پوځ په حادثاتي توګه د هغې وروسته یو فلسطینی تن په جیپ وهلې چې دغه تن په دوی بم ویشتلو. د فلسطین چارواکي وایي چې ځایي خلکو په اسرائیلي پوځ کاڼي هم ویشتلي دي. د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرل بان کی مون ویلي دی په مرکزی ایشیا کې د بشري حقوقو پر ضد کارروایانو په بدل کې سخت دریسی لا زیاتې دی شي. بان کی مون د ترکمنستان په سرخار اشکاباد کې تیر ورځ د خبرو پر مهال ویل چې د بشري حقوقو احترام په سیاست کې برخې اغیستو ته وده ورکولو برابر موقع پیدا کولو کې پاتې راتلل درسونه رامنځته کوي. نوموړي زیاته کړه چې څومره دا اختلافات زیاتېږي هغومره به د تشدد ډکې سخت دریسی رامنځته کېدو ته موقع برابرېږي. د ترکمنستان ولسمشر سره د خبرو پر مهال بان کی مون دغه ګامونو پورته کولو غوښتنه وکړه چې ورسره د ترکمنستان جیلونو ته د خپلواکو سیلونکو د سفر اجازه ورکولو په ګډون د خلکو حقونه بهتره کړل شي شامل دي. نیویارک ټایمز رسپانې د امریکا د اتحادی هیوادونو د چارواکو په حواله لیکلی دي امریکا په پام کې لري چې د بالټیک او ختیځي اروپا په هیوادونو کې جنگي ټینکونه پوځي ګاډي نورې درنې وسلې او شاوخوا 15,000 امریکایي پوځیان سپر سیکړي. نیویارک ټایمز رسپانې لیکي دا په اروپا کې د واشنگټن او نیټو لخوا د هغو مهمو ګامونو د لړۍ او برخه ده چې په اروپا کې د روس ممکنه مداخلت د شنډولو لپاره اغوستل کیږي. دا هڅه د روس تر هغه مداخلت وروسته کیږي چې د اوکراین کرایمیا سیمه په خپل اوري پوري او تړلا. او رستي خبردار چې د مصر یو عدالت دریشت کسانو ته د سوال لس کلونو بند سزا ورول چې پاغه ډلې سو خونې ډبریت کې لاس درلود چې دوه کاله مخکې د یو ځای شیا په کور شوه وو. قاهره تنستي د عدالت اتنور تورن کسان بری کړل. دغه مقدمه د سخت دریزو سنیانو له هغه حمله سره تعلق لري چې د سرخار د جنوب په یو کلی کې د شیاي سم د خبرولو په تور په یو ځای شیا مشر شوه وو. د خبرینو پای
اردن کو خبر نو مولا مشال لري وردل چې انیسا اجمل وړاندې کول په دې غړي کې باورې په شمالي وزیرستان کې د مشکوک حواسلوالو پرځد د زربیازه فوزي عملیاتو یو کال پوره کېدو په مخه د پاکستان په وزیدا کړی چې په زرګونه مشکوک حواسلوال جي به لڅه تفریقه وجلې دي. خو یو کار په وای
چې څومره طالبانو د نارت وزیرستان ایجنسۍ دا یو هم داسې اهم کمانډر نه نیولې شوی دی نو مړ کړی شوی دی.
پاکستان حکومت د روژې میاشتې په احترام کې د یوې میاشتې لپاره په 500 عمل درآمد ځنډولی دی. د مومو د ایجنسۍ اوسیدونکي وایي که څه هم دلته کې هسپتالونه شتون لري خو پکې ډاکټران نشته چې له وجې دوی له یو شمېر ستونزو سره مخامخ دي.
په هغه هسپتالونو کې چې کله زموږ ضرورت راغلی دی نو موږ ته اوس هم د هغې مسله نه حل کیږي. زمونږ د ګاډي ضرورت پیښ شي پېښور ته ونه رسیږي په لاره کې د هغه مریض چې کمه دی نو سا وخیږي.
او په وروستۍ نیمایي کې اونیزه ادبي خپرونه د باختر ستوري هم لرو.
زما وجود دی رانو واخیست او هیواد دی راته وران کړ خدای دی پټ کړ په شرمونو در پسې دی دا هزار شي. زم داس غلی خیم مانو مکوي پښتنه څوک چې دل در اختیا وای د منصور غوند په دار شي.
نور هم یو شمېر ریپورتونه لرو لمشال دوس راوسی. اوس د خبرونه لومړی ریپورت اردن کو څنګه تاسو په خبرونو کې هم وردل چې د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې د پاکستان په وزو تیر ورځ په هوایی بمبار کې لګته لګا شلو مشکوک وسلوالو د وجلو ادا کړی ده. د پاکستان پوز د مطبوعاتو څانګې ایس پی آر وایي چې د پوز جنگي جازونو د شوال په شبې خیل او وړو کې منډۍ سیمه کې د مشکوک وسلوالو پټنځایونه په نخه کړي دي. بلخوا د مجلس عسکري وسلوالې ډلې ویان عبدالله وزیرستاني وایي چې په هوایی بمبار کې دوی ته تاوان نه دی رسیدلی. تفصیل سیمې د مشالډو خبریال عمر دراز وزیر راکوي.
امنیتی چارواکو په وینا 13 ورځ شمالي وزیرستان ډیورن کرخه ته نږدې تحصیل شوال کې جنگي الوتکو په هوایی بمبار کې لګ تر لګه شل وسلوال وژلي شوي. د پاکستان فوز مطبوعاتي څانګه ایس پی آر تر مخه دغه هوایی بمبار د شمالي وزیرستان مرکز میرانشاه څخه قریبا 10 کیلومتره لرې تحصیل شوال شوی خیل او وړو کې منډي کې ترسره شوي. ایس پی آر تر مخه د استخباراتي معلوماتو ترلاسه کېدو وروسته دغه سیمو کې د وسلوالو په شکمنو ځایونو له جړ جازونو څخه بمونه داغلي دي. بلخوا د مجلس عسکري وسلوالې ډلې ویان عبدالله وزیرستاني رسنیو ته ویلي چې دغه بمبار کې د دوی تاوان نه دی شوی. د نوړاندې هم تحصیل شوال او د تاخیل کې په 13 هفته کې د وسلوالو پر مرکزونو بمبار کې د امنیتی چارواکو په وینا لزګونه وسلوال وژلي شوي ول. شمالی وزیرستان تحصیل شوال او د تاخیل کې په دې وروستیو کې امنیتی فورسز او وسلوالو ترمنځ انخطې راپورونه مخې ته راځي چې پکې دواړه لوري نه یو بل ته د جانی مالی تاوان اړولو دعوی کیږي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
اردن کو د پاکستان پوز ویاند وای په شمالی وزیرستان او خبر ایجنسی کې روان پوزی عملیاتو خپل اهداف ته نږدې دی او د دوران په زرګونو مشکوک وسلوال وژل شوی دی او نیول شوی دی. نوموړي دا خبره د ضرب اعظم اپریشن یو کال پوره کېدو په موقع مطبوعاتو سره په خبرو کې کړې ده. د پاکستان پوز ویاند ویلی دی چې د پاکستانی طالبانو د مشر مولا فضل الله هغه په افغانستان کې د په خبره د ضرب اعظم پوځي عملیاتو شروع کېدو مخکې دوی افغانستان ته ویلي وو چې دغلته پاکستانی طالبان پرې نږدي، خو د په خبره داسې ونه شو. یا نبی چې افغان حکومت وایي چې دوی خپله د ترګری ښکار دی او د ترګری ملاتړ نه کوي او پاکستانی طالبان دلته شتون نه لري. تفصیل د مشال ریډیو خبریال ریاض مساخیل په دې.
د پاکستان پوځي مقامات وایي چې
سل د پیښور د زبی شفق په ریپورت کې ور
د پاکستان پوځي مقامات وایي چې افغان پولیسو سیرمای د شمالي وزیرستان په قبالي سیمه کې د پیل کړو پوځي عملیاتو یو کال پوره شو چې په نتیجه کې په دې سیمه کې مشت وسلواله ته د درنې مرګ جوړ لړولو او د لوی کچې بریاوې دا کوي. د پاکستانی پوزوان جنرال اسم باجوا د شنبې پورس په خپل ټویټر پاڼې په خبر کړي بیان کې ویلي چې په شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسی په قبایلی سیمو کې په تیر یو کال کې د پوزي عملیاتو پر مهال لږ تر لږه 2023 درهګر وجلي او ګنشمن نورې ټپیان کړي دي. نوموړی همداراز وایي چې په دې عملیاتو کې د قبایلی سیمو ډیری برخه له ترهګرو پاکه کړې ده. 253 ټنه بارودي مواد او د ترهګرو 318 مرکزونه او پټنځایونه یې له منځه وړي دي او همداراز له ترهګرو 13000 وات یا بیلابیل ډوله درانې او سپکې وسلې هم نیولې دي. د باجو په خبره چې په تیر یو کال کې په قبایلی سیمو کې د ترهګرو پر ضد پوځي عملیاتو کې د پاکستانی پوځ د لوړ پوړو افسرانو په ګډون لږ تر لږه 320 سرتېرو هم خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د پاکستان پوځي مقامات د دې ترغی ورسته کوي چې د 2013 میلادي کال د جون په 15 نیټه په شمالي وزیرستان کې د میشتو کورنیو او بهرنیو وسلوالو پر ضد د ضرب اعظم په نامه پوځي عملیات پیل کړل چې لا تر دې دمه دوام لري. پاکستانی پوځیانو په تیر کال کې د عملیات ترغی ورسته پیل کړل چې د پاکستانی حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د مذاکراتو لړۍ به نتیجې پای ته ورسېده چې ورسته بیا پاکستانی طالبانو د کراچۍ پر نړیوال هوایي ډګر برید وکړ او د امنیتي ځواکونو په ګډون یې پکې 10 کسان وژل. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف تر دغه برید وروسته له پاکستانی طالبانو سره د مذاکراتو ټول دروازې وتړلې او په شمالي وزیرستان او نور قبایلي سیمو کې پوځي عملیات پیل کړل. د پاکستانی پوځوان جنرال اسم باجوا د پاکستان له یو شخصي تلویزیون دنیا نیوز سره د خبرو پر مهال وویل چې د شمالي وزیرستان نوې سلنه سیمه یې ترهګرو پاکه کړې ده او ادعا یې وکړه چې په دې سیمه کې له کوم امتیاز او توپیر پرته ټول ترهګر په نخښه کړې دي.
دهشت گردو مې کسی قسم کی تفریق نه، اس
لیے جو دوی په ترهګرو کې موهیس ټول توپیر نه کړې او د عملیاتو لمړې ورځې رئیس مو د رنگو ټبر له توپیر پرته ټول ترهګر په نخښه کړې دي. باید وایم چې کله پوځیان د ترهګرو پر ضد عملیات کوي نو هغه په ترهګرو کې توپیر نشي کولای. نو د پوز د لوی درستیس په لار خونه مو په دې سیمه کې د هری ډلې او ګروپ تر هغه نه خکړې او د سیمو مترې پکا کړې ده. نن چې زه تاسو ته وایم چې مونږ د سیمې نوې سلنه برخه له تر هغه پکا کړې ده، نو ډاډ درکوم چې په دې سیمو کې اوس هیڅ تر هغه وجود نه لري او مونږ په عملیاتو کې هیڅ ډول توپیر نه کړې
او کوئی تفریق نه کیږي.
د پاکستان پوز وایي چې د ضرب اعظم عملیاتو له کبله په هیواد کې امنیتي حالات ښه شوي دي، ځکه د چین مشر سفر او د زیمبابوې کرکټ لوبه په پاکستان کې ترسره شوه. که څه هم په قبایلي سیمو کې له دې عملیاتو وروسته پاکستان کې امنیتي حالات ښه شوي او تر ډیره حده په لویو بریدونو کې کمواله راغلی، خو سربیره پر دې هم په دې وروستیو کې د امنیتي ځواکونو او سیاستوالو په هدفي وژنو کې زیاتوالی لیدل کیږي.
تاسو له پیښوره زموږ د خبریال زبی شفق ریپورت اوریدو. همدې موضوع کې پاتې کیږو. په داسې حال کې چې په شمالي وزیرستان کې د ضرب اعظم په نامه پوځي عملیاتو یو کال سبا د ګل پورس پوره کیږي، د پاکستان پوځ د اطلاعاتو څانګې ایس پی آر ویان ویلي دي چې په شمالي وزیرستان کې د تیر یو کال په پوځي عملیاتو کې تر د 2500 نه زیات وسلوال وژل شوي دي او د ډیرو سیمو پاکولو سره یې د وسلوالو مضبوط پټنځایونه هم د لمنځه وړي دي. خو بل اړخته بیا ځنې کارپوهان وایي که څه هم د شمالي وزیرستان عملیاتو سره په پاکستان کې د وسلوالو بریدونه تر ډیره حده کم شوي، خو د وسلوالو د مشرانو د نه نیولو سره سره یې د سیمې د خلکو مشکلاتو کې هم زیاتوالی کړی دی. تفصیل زموږ د همکاري انیسه اجمل په دې رپورټ کې.
تیر کال د جون په 15 نیټا د پاکستان پوز په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړل، چې پکې پوز د 2000 د زیاتو وسلوالو د وشنې او وسلوالو څخه د ډیرو سیمو د پاکولو ادا کوي. د کراچۍ په جنا ایرپورټ د بریدیو سورو سي پس په میرام شاه میرلی او تحصیل بویا کې په لویه کچه د ضرب عصب په نامه عملیات پیل کړل شو، چې ورسره د سیمې خلک بې کوره شول. د دفاعي چارو پور ریټایرډ بریګیډیر محمود شاه وایي د دې عملیاتو له وجې په پاکستان کې تر ډیره حده د وسلوالو بریدونه کم شوي دي. دغسې بیا په شوال، تحصیل سپینوام، رسمک، د تخیل، ګړیوم او د سلیک کې هم پوز وخت نا وخت عملیات کوي، خو له دغو سیمو څخه ټول خلک نه دي وتلي. د پاکستان پوز د اطلاعاتو ادارې ISPR ویان آسم باجوا د خالی پروس په خپل ټویټر پاڼه لیکلی وو چې دوی په قبایلي سیمو په خاصه توګه شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسۍ کې مهمې کامیابیانې ترلاسه کړې دي، او د ډیرو سیمو پاکولو سره د وسلوالو مضبوط پټنځایونه هم له مینځه وړي دي. دا چې د شمالي وزیرستان عملیاتو پاکستان ته څومره ګټه او تاوان رسولې دي، له شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي خبريال صفدر حیا داوړ وایي چې د شمالي وزیرستان په عملیاتو کې پوز د ډیرو کامیابو اداوې کوي، خو په حقیقت کې داسې نه ده.
نو نیگیټیو ما په نظر ډېر زیات دي چې څومره طالبانو د نارت وزیرستان ایجنسۍ دا یو هم داسې اهم کمانډر نه نیول شوی دی، نو مړ کړی شوی دی. نو نارت وزیرستان په شم آټن کې چې کوم منیسټر وو لیول خبر بیاناتو دا او چا به وی چې دوه هفته کې کلیئر کیږي، چا به وی څلور هفته کې کلیئر کیږي، دا اوس یو کال پورا کیږي. نو میران شاه میر علی چې کوم پہلا کې کلیئر کړی دي تر اوسه پورې دی، آی ڈی پی دلتا بندو کې دی، خان کې دا لس لکه نه زیات پراته دي. دیٹس مینس چې دا کم از کم دا کم ناتو زستان آی ڈی پی څوک راوتی دي دې لپاره خو 100% نیگیټیو کې لار دی.
د قبایلی سیمو د آفتونو په وړاندې د مبارزې اداره FDMA وایي چې دوی د شمالي وزیرستان د عملیاتو له وجې بې کوره شوي شاوخوا 1,06,000 کورنۍ رجسټرډ کړي دي، او تر اوسه یوازې د سپینوام تحصیل ځینې خلک خپلو سیمو ته ستانه کړل شوي دي، او د میر علي د ایدک قبیلې د خلکو د بیرته ستنېدو لپاره نوملیکنه روانه ده. د ضرب عصب آپریشن نه وړاندې تېر کال د پاکستان حکومت له وسلوالو سره د امن خبرې هم پیل کړې وې، چې وروسته پکې هیڅ پرمختګ ونه شو. کارپور رستم شاه مومن چې د حکومت او وسلوالو ترمنځ سه په خبرو کې برخه هم اغستی و، وایي چې قبایلی سیمې د وړاندې نه د پاکستان د نورو برخو پرتله روستو پاتې دي، او د عملیاتو له وجې د شمالي وزیرستان د خلکو په ذهنونو ډیر بد اغیز پریوته دي. نوموړی زیاتوي
به خو د خبرو د لارې او لار موجوده و، خو دولت د پاکستان غلار خو نه کړو. نو زما په نظر خو دې ډیر زیات منفي اثرات دي، چې غیر د قبایل سیمه او د قبایل خلک به تر ډیره وګدې مودې پورې دا برداشت کوي او دینه به بار نه رځي.
د پوز ویان آسم باجوا په خپل ټویټر پاڼه لیکلی دي چې د شمالي وزیرستان په عملیاتو کې 350 امنیتي ځواکونو ژوند له لاسه ورکړی دی، خو په سیمه کې ځینو خلکو بیا مشال ریډیو ته ویلي دي چې که څه هم په ضرب عصب عملیاتو کې د پاکستان پوز ته کامیابیانې ترلاسه شوي دي، خو د سیمې د عامو خلکو په ژوند کې بهتري نه دی راغلی.
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2,113، 15,316، 15,015، او د انټرنیټ له لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفحه توګه اوریدلی سي.
اردوونکو د مشال ریډیو په منځنۍ صفحه کې تخنیکی ستونزې دا چې ډېر زر به هوا رشي، خو تاسو کولی شئ چې زموږ نشریات په لنډو څپو واورئ. د پاکستان حکومت د روزي میاشتې په احترام کې د جبې میاشتې لپاره په پانسیانو عمل درآمد ځنډولې دي. د پاکستان د کونو چارو وزارت لخوا په جاری شوي یو نوټیفیکیشن کې صوبایي حکومت ته په دې حکم د عمل درآمد کولو هدایات ورکړل شوي دي. د پاکستان حکومت د تیر کال په دسمبر میاشت کې پرامی پبلک سکول د وسلوالو د خونړي برید وروسته په پانسیانو لګیدل بندیز لری کړو. تفصیل له اسلام آباد د مشال ډو خبريال احمد الله راکوي.
د داخله وزارت یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې صوبایي حکومتونو ته هدایات ورکړې شوې دي چې کوم قیدیانو ته په روژه کې پانسی ورکړې کېدونکي وه د دې میاشتې په احترام کې د هغوی سزا د څه وخت لپاره وځنډولی شي او د روژې میاشتې وروسته دې پرې عمل درآمد وکړی شي. په پاکستان کې د انساني حقونو لپاره کارکوونکي تنظیمونه وایي چې حکومت دې د ایوې میاشتې په ځای د مرګ په سزا په مکمله توګه پابندي ولګوي. د هیومن رایټس کمیشن آف پاکستان یو چارواکي شیر محمد خان وایي
د یادونه دا چې د تیر کال دسمبر میاشتې په 14 منېټه د پېښور په آرمی پبلک سکول د حمله وروسته په 14 منېټه د ترهګرو لپاره د مرګ په سزا لګیدلې پابندي ختمه کړې شو. دا د هم یادوي چې د تیر کال دسمبر میاشتې نه تر دې دمه په مختلفو جرمونو کې ککړ 155 نه زیاتو کسانو ته پانسی ورکړې شوې ده. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
دن وسپن لیکي چې په تعلیمي ادارو کې د وسلو لپاره هیڅ ځای نشته او باید ریاست د اولس امنیت ذمہواری پر خپل سر واخلي. یاد وی چې پارمی پبلک سکول تر بې دروستو پاکستان حکومت د سکولونو استادانو ته د وسلو د کارولو تربیه ورکړه او دوی ته ویل چې لزان سره دی وسلې ساتي. د دن وسپن د دغه مقالې نورې برخې لګولې یاځو.
ډان ورسپانې د اسواد په یو سکول کې د استاد لخوا د تماچې صفا کولو په موقع په ډس کې د یو ماشوم د وجلو پر موضوع اداري خبره کړې ده. په اداري کې راغلي چې د تیر زیارت په ورځ د ډزو په پیخه کې وجل شوی 12 کلن ماشوم په کورنۍ ستیریږي هغه ناقابل تصور ده. دغه ماشوم په اسواد کې په یو پرایویټ سکول کې زده کړې کولې او د استادانو کمرې خوانه تیرېدو چې په کمره کې ناست استاد خپل تماچا صفا کوله او ډس ترې وشو. اداریا زاتبی چې دغه استاد احساسات د دې معلومیږي چې دغه ماشوم یې زر تر زر هسپتال ته ورسو او بیا نیغ تانی ته لاړو. ډان رسپانه لیکي چې په دې کې شک نشته چې قانون به انصاف کوي. خود دې پیښې وروسته د خلکو ژوند کې بدون راغلی دي او په سوچ یې مجبوره کړی دي. په ادارې کې راغلی چې د دې پیښې نه یو حقیقت په ډاګه کیږي چې ریاست څومره نااهله دي. د پېښور پر آرمی پبلک سکول په دسمبر میاشت کې د خونړۍ برید وروسته مرکزی او صوبایي حکومتونه دوانه مایوسی ښکارا کړی ده. په ټول هیواد کې په سکولونو کې د امنیت په خاطر د محافظانو د شمیرې زیاتول ویل شوی وو. د خیبر پښتونخوا حکومت تر دې حته فیصله وکړه چې په تعلیمي ادارو کې استادان دي حفاظت لپاره خپل ځان سره وسلې وساتي. خو د ژوند مختلفو مکاتبې فکر خلکو د دې ګام په کلکه غندنه هم کړې وه. په ادارې کې راغلي چې په ټولنه کې د وسلو ساتلو خطرناکې نتیجې رابرسېره کیږي. د دې نه وړاندې په مانسېره کې د یو سکول یو محافظ په غلطۍ سره سلور د سکول جنکۍ ژوبل کړې. همدغه شان په راولپنډۍ کې د کالج یو زده کوونکی د محافظ په ډزو ژوبل شو. د دې پیښې پلټنې وشوې نو دا خبره مخې ته راغله چې هغه محافظ د وسلو روزنه نه وه ترلاسه کړې. ډان ورسپانه په ادارې کې لیکي چې په دغه شان پیښو کې د نورې وینې تویدو نه وړاندې احساس پکار دی. په تعلیمي ادارو کې وسلو لپاره هیڅ ځای نشته. باید ریاست د خپلو وګړو امنیت ساتلو لپاره خپلې ذمہواری پوره کړي. د ادارې په پای کې راغلي چې حکومتي چارواکي په دغه دواړو حقیقتونو سترګې پټوي.
تاسو له ګولیا زه ریپورت اوریدو. زو محمد اجنسی ته د محمد اجنسی په همبار سیمه کې ولس شکایت کوي چې د روغتونونو او د سکولونو ودانې موجود دي خو په کې ډاکټران او استادان شتون نه لري. دوی وایي چې په سکولونو کې د استادانو غیر موجودګۍ له وجې ماشومان له تعلیمه بې برخې پاتې کیږي. تفصیل له سیمې د مشال خبریال شانواز سرګزی راکوي.
دا محمد ایجنسی په امبار سیمه کې هر څوک د سرکار لخوا د عوامو د فائدې لپاره د روغتونونو او د سکولونو ودانۍ ولاړې هم دي، خو ولس وایي چې هغوی په دغه ودانیو کې چارواکي نه ویني، ډاکټران او استادان نه وي، نو هغوی مجبور دي چې په بچو سبق پرېږدي او بیماران د پېښور روغتونونو ته یوسي. معشوق خان د دانش کول اوسیدونکی دی او هغه وویل
چې سکولونو له استادان راځي، خو یو په پولی کې، یو واقع کې، په ډیپټۍ کې، یو په چوټۍ باندې، درې سوه څلور سوه واړه، یو کس ماشتر، دا څلور سوه واړو ته چرته رسېدی شي. بله خبره پکې دا ده چې دا اتم سکولونه جوړ شوي زموږ په علاقو کې، نو یو سکول په هغې باندې زر دولس سوه کسان وي، نو هغې ته هغه ماشتران نه شي رسېدی.
په یاده سیمه کې د پوره د یو تحصیل چې پکې عثمان خیل قام اوسېږي، صرف یو های سکول جوړ دی، نور پرایمري سکولونه پکې د شمېر جوړ دی، ولې د روغتونونو ودانۍ پکې ځای په ځای په نظر راځي. نو دغه روغتونونو ته نارینه یا زنانه ډاکټران راځي او یا نه؟ نسیم خان وای
چې زمونږ په دې ملک کې د حکومت د طرف نه ډېر مطلب دارې په کروڑونو او پیربونو باندې پیسې تاوانونه شوي، ادارې جوړې شوي دي چې هغه هسپتال په ذریعه باندې دا په هغه هسپتالونو کې چې کله زمونږ ضرورت راغلی دی، نو مونږ ته اوس هم دا هغې مسله نه حل کېږي. زمونږ د ګاډی ضرورت پیښ شي، پېښور ته ونه رسېږي، په لاره کې د هغه مریض چې کمه دی نو سا وخېږي.
او دغه ستونزې حکومت ته د وړاندې کولو او د هواري لپاره د امبار او د دانشکول د سیمو مشرانو جرګه بللې وه، چې دې جرګې ته د لوور سب ډیویژن اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ ساجد نواز هم بللی شوی و. هغه د جرګې شریکوالو ته په خپله وینا کې په دغه ستونزو خبرې وکړې.
د ده خبره هم زمانه ما چې بالکل په دې کې سټاف بنی صحت پورې، زه چې کله راغلی وم نو ما د تحصیل په سطح باندې د تحصیلدارو د مشرانو په سربرایۍ کې کمیټیانې جوړې کړې وې د سکول لپاره او هسپتال لپاره. ما باقاعده غږ راغوستي و، ما ورته ویلي چې تاسو به په میاشت کې کم از کم دوه درې سکولونه ویزیټ کوئ او ما ته به وایې.
ساجد نواز د دغه ستونزو ذمهوار نه یوازې حکومتي چارواکي بلکې ولس هم وګرځول. نو هغه څنګه؟
یا یو ماشوم دی، هغه درې ورځې سکول ته ولې لا نړو؟ په کار چې زه تپوس وکړم چې بچی ته ولې لا نړې؟ اوس هم زه یو سکول نه رالم، یو نیم سل کسان په یو کلاس کې وو او پای کې پنځوس کسان راغلي وو. ډېره د حیرانتیا خبره ده، سل کسان څه شو؟ آیا دې پلارانو ته دا پته نه لګي؟
د جرګې شریکوال وویل چې هغوی به له دې وروسته په سکولونو او روغتونونو نظر ساتي او د غیر حاضر ډاکټرانو او د استادانو رپورټ به انتظامیې ته خامخا ورکوي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، مهمند ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. زو افغانستان ته د فراه ولایت چارواکي وایي چې په بالا بلوک ولسوالۍ کې د روانې جګړې په وړاندې یې پوځي تیاری نیولې دي. د دې ولایت والی وایي د بالا بلوک ولسوالۍ ترڅنګ په سنگلوري ولسوالۍ پوچ درود کې هم جګړه روانه ده. د جګړو په سیمه کې ځای خلک وایي چې دین امنۍ ډېر اندېښمن کړي دي. تفصیل د سلیم احمد صالح په رپورټ کې.
د فرا والی وایي جګړه د بالابلوک ولسوالۍ په دریو سیمو فرارود، شیوان او ګرانیو کې روانه ده. دغه نشته چې د چرواکو په خبره شاوخوا نه سوه وسلوال پکې برخه لري پرون سهار پیل شوی ده. د فرا والی محمد آصف ننګ ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځواکونو د دې جګړې په وړاندې چې په پشترود ولسوالۍ کې هم روانه ده بشپړ پوځي ترتیبات نیولې دي.
بالابلوک په دوه درې منطقو کې جنگ روان ده، فرارود په خپله، شیوان او ګرانۍ منطقو کې. البته دلته تحرکات دښمن سه او موږ ترتیبات لرو، تعبیدې قواوو موږ کړي دي له مخکې نه ټولو منطقو کې زموږ امکانات سه انشاءالله. او هم د بالابلوک له ولسوالۍ نه پرته په پشترود ولسوالۍ کې هم جنگ په دوه درې منطقو کې خاصه توګه د دوکین سیمو کې دلته روان ده.
د فرا والی وویل چې د دولت وسلوال مخالفان د خلکو له کورونو په استفاده پر افغان قواوو برید کوي. په بالابلوک ولسوالۍ کې د جګړې له پیلېدو سره د فرا د مرکز او د ولسوالۍ ترمنځ غځېدلی سړک د ټرافیک پر مخ تړل شوی چې خلک یې له سختو ستونزو سره لاسو ګریوان کړي دي. د بالابلوک ولسوالۍ یو اوسیدونکي عبدالله ازادي راډیو ته وویل چې د جګړې شدت ولسی خلک اندېښمن کړي دي.
جنگ اوس هم جریان لري او ډېر په سخت حالات کې د فرارود جنگ ګرانی کې یوه ښځه زخمي شوې ده. توپونه د دې خوا داسې بد توپونه وراستوي چې د دغه ملي اردو کنډکې سې ته دلته توپونه وړی بتوي، مرمۍ وینم چې سره تبادله کېږي.
تر اوسه دقیقا معلومه نه ده چې د بالابلوک او پشترود ولسوالیو په روانو جګړو کې څومره کسانو ته مرګ ژوبله او ولسي خلکو ته څومره زیان اوښتی دی. په همدې حال کې قاري یوسف احمدي چې ځان د وسلوالو طالبانو ویاند بولي ادعا کوي چې د بالابلوک ولسوالۍ په جګړه کې ګڼ افغان پوځیان وژلي دي. په فراه ولایت کې په وروستیو کې ناامني زیاته شوې ده. د دې ولایت امنیتي چارواکو تر دې مخکې په دغو ناامنیو کې د داعش وسله والو ډله هم شکیله بلله.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
نمشال ریډیو خبرونه اوري یو نیو بجې شوې د انیس اجمل تورز چې تاسو ته خبرونه لاندې وړاندې کړي.
د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې تیر ورځ د پاکستان پوسټ په هوائي بمباري کې لکتلګه شل مشکوک وسلوال بجل شوې دي. د پاکستان پوسټ د مطبوعاتو څنګه اس پی آر په حواله د مشال ریډیو خبريال وایي چې د پوسټ جنگي جاسونو د شوال په شوي خیل او وړو کې منډې سیمه کې د مشکوک وسلوالو په پټن ځایونو حمله کړې چې په کې د غل اکترلګه شل مشکوک وسلوال وجل دي. وسلوالو بیا ویلي دي چې دوی ته په دې کې ستاوان نه دي رسیدلې. د پاکستان پوځ ادعا کوي چې په شمالي وزیرستان کې لتیری او کال راهیسې په پوځي عملیاتو کې د 2200 نه زیات وسلوال وشلې دي. د خبره د پاکستان پوځ د اطلاعاتو څانګې ویان میجر جنرال عاصم باجوا په خپل ټویټر پاڼه کړې ده. پولیس وایي چې د افغانستان په تخار ولایت کې د یوې چاودنې له امله ولسوال حمیدالله حکیار او درې پولیسوالا وژل شوي دي. د چارواکي وایي چې ولسوال حمیدالله حکیار امنیتي پوستو ته روان او چې بیګا په ناوخته وسلوالو برید وکړ د پیښې په لاله چا نه ده منلې. د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب عباسی ویلی دی چې د فاټا شاوخوا 15000 کبدي ځوانان به د روزګار لپاره منځني ختیځ ته لیږي. گورنر ویلی دی چې د ځوانان به سعودي عرب، قطر او متحده عربي اماراتو ته لیږي. د پاکستان حکومت د روژي په احترام کې د ایوي میاشت لپاره په پانسيانو ورکولو بندیز لګولې ده. د داخلي چارو وزارت لخوا تیر ورځ په جاری شوی نوټیفیکیشن کې صوبایي حکومتونو ته په دې حکم د عمل درآمد ته هدایت ورکړل شوی دی. په کابل کې لسکونه افغان ماشومان پرون د خپل حقونو په خاطر مظاهره کړي. په مظاهره کې شامل ماشومان ویلي چې د بد وضعیت له امله ورڅخه تعلیم پاتې او په مزدوري لګیا دي. د اسرائیل او فلسطین چارواکو ویلي دي چې رام الله سره نږدې په غربي پټه کې د نښتو پر مهال د اسرائیلي پوځ د یو ګاډي په ټکر کې یو 20 کلن فلسطینی وژل شوی دی. د نښتې لاغ وروسته نن سهار وختي په کفر ملک کې پیل شوی دی چې د اسرائیل پوځ مشکوک کسانو د نیولو لپاره حمله وکړه. او د ملګرو ملتونو سیکرټري جنرال بان کی مون ویلي دي په مرکزي اشیا کې د بشري حقوقو پر ضد کاروایانو په بدل کې سخت دریځي لا زیاتې دي شي. بان کی مون د ترکمنستان په سرخر اشک آباد کې تیر ورځ خبري کړې دي.
اول مشال ریډیو اوردل شنی سجمل وړاندې کول په دینه کې ستاسو لپاره ونې ځ خبرونه د باختر ستوري هم لرو. خلمړ زو اسلام آباد ته چنند پاکستان زنو رسپانو په خپل اداريو کې سره غستي ریاض مساخیل نو وکشي.
نن د پاکستان د انګریزي او اردو ژبې اکثر او رسپانو خپل اداري د کراچي په صورتحال لیکلي دي. د غلړ کې جنگ رسپانو وایي چې وزیر اعظم نواز شریف د کراچي دورې پر مهال خپل خطاب کې وایي چې ډېر زربا د کراچي نه هر قسمه مافیا خاتمه وکړي شي او د دوی پر شا ولاړ خلک به هم ونیول شي کوم چې د عام خلکو د پاره د روخانه او محفوظ مستقبل زیری ورکوي. اداري وایي چې د رینجرو د مشر لخوا هر کال 210 ارب روپو د کلنګ غونډولو انکشاف وروسته د وزیر اعظم بیان ښایي چې حکومت داسې خلکو په ضد عملی اقدامات کول غواړي او د سلسله کې ټولو سیاسي او مذهبي ګوندونو کاروباري رولې او ادارو له د حکومت ملاتړ پکار دي. خو د دې باوجود د بازي خلکو لخوا د وزیر اعظم په بیان خفغان سرګند شوی دی کوم چې یو خه عمل نه دی. اداري اخره کې لیکي چې کراچي کې د هړتالونو د لاسه حکومت او عام خلکو ته سخت زیان رسی. خو هړتال کوونکي بیا دریز لري چې موږ سره بللار نه و نو ځکه مو د خپل مسلو د حل لپاره هړتال وکړو. پکار ده چې حکومت د دغه خلکو د مسلو حل هم پام راوګرځوي نو بیا به د هړتال ضرورت نه پیخیږي. خدا هله ممکن ده چې کله کراچي کې امن وي او د کوم د پاره چې حکومت سنجیده اقدامات شروع کړي دي. او د دې ترڅنګ مشرق ورسپان خپل اداري کې خیبر پختونخوا کې په یو ورځ د اختر او روزي کولو په ضرورت لیک کړي دي او وایي چې د صوبایي وزیر زکات حاجی حبیب الرحمن لخوا په یو ورځ د اختر او روزي د پاره کوشش کول یو خګام دي او پکار ده چې اوس د مختلفو مسلکونو عالمان او اولس هم ورسره په دې لړکې مرسته وکړي. اداري وایي چې د روجی میاش لیدو د پاره دی په مرکزی رویت هلال کمیټه کې د خیبر پختونخوا نه دوه لمان واغسته شي او بیا چې خیبر پختونخوا د شهادتونو لړکی کمګی لکوي هغه ته د هم پام وکړي شي. لکه چې وایي مرکز زمون شهادت ته انتظار نه کوي نو ضروری ده چې د میاش اعلان د پاره دی په شریکه یو وخت اوټاکلی شي او د هغه وخت نه وړاندې د اعلان اونکړي شي. دارنګ شهادت رد کوي نو د هغه د پاره د هم ټوس وجوهات او خودلی شي. اداري اخره کې لیکي چې دا دومره لویه مسله نه ده چې ګنې حل یې نشي راوته. دي خو د بده مرغه عالمانو د دینه د انا مسله جوړه کړې ده د کومې چې په دین کې هیڅ گنجائش نشته ضرورت د دې خبرې دي چې عالمان صاحبان دي د خپل نیمه خختی جماعت جوړولو په ځای اجتماعي فیصله وکړي نو ورسره به ټول مسلې حل شي
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
اے پی خبری ایجنس په پاکستان کې د ماشومانو د خیر خیګړې نړیوالې خیریه ادارې سیو دی چلډرن دفتر تړلو په موضوع لیکنه خبره کړې ده. ایجنس د پاکستان د حکومت په دې فیصله د امریکا غبرګون راخستې دی. بلخوا یوې امریکایي ورسپانې د افغانستان د دفاع وزارت د چارواکي په حواله لیکلي چې د روزې په میاشت کې وسلوالو سره د جګړې پلان نه لري. د دوړ مقالو غټې برخې لملیحه امیرزاده ورو
اے ایف پی خبری ایجنس لکھی امریکہ د جمع پورس پاکستان ته خبرداري ورکړ چې د ماشومانو د خیر خیګړې نړیوالې خیریه ادارې سیف د چلډرن د تړلو له فیصلې سره یوازې ځان ته نقصان رسوي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان په یادې ادارې تور پورې کړي چې د هیواد ضد فعالیتونه کوي. اسلام آباد له دې سربیره نورو بهرنیو مرستندویو ډلو ته هم له هیواده د هغوی د وستل کېدلو دړکه ورکړې ده. ایجنس لکھی پولیسو او حکومتي چارواکو د زیارت پورس په اسلام آباد کې د سیف د چلډرن دفتر یو تړلې خو نور څه وضاحت یې ورنکړ چې په یادې ډلې څه تورونه دي. امریکا په دې ګام اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې په پاکستان کې بیلابیل غیر سرکاري تنظیمونه لاول نه د مشکلاتو لرلو خبره کوي. ایجنس د امریکا د بارنو چارو وزارت ویان جان کربی د خلیلی کی چې د فیصلې د هغو نړیوالو ملګرو په هڅو منفي اثرات پرې باسلی دي چې د پاکستانی حکومت د لومړیتوبونو ملاتړ کوي. ایجنس لیکي مرستندویو ډلو په دې وروستیو کلونو کې ګیله کړې ده چې پر فعالیتونو یې د حکومتي بندیز له امله د دغه هیواد نسمنو سره د دوی د مرستو هڅې متاثره شوې دي. بلخوا سټارز اینڈ سټرایپس ورسپانه په افغانستان کې د دفاع وزارت کمانډ مرکز مشر میجر جنرل محمد افضلمان د خلیلی کی چې امنیتي ځواکونه په یو طرفه ډول د روزو په میاشت کې د جنگ بندې پلان لري خو دا لانه د واضحه چې آیا وسلوال به هم داسې وکړي که څنګه. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو د اپریل په میاشت د سپرلي کاروایانې له شروع کولو سره پر پولیسو او پوز بریدونه زیات کړي دي. په دې کې زیاتره د وړې کچې چاپې دي خو بیا ځینې وخت په سلګونو ګوریلا وسلوالو په لرې پرتو غرییزو سیمو کې پر هغو ولسوالیو کې بریدونه کړي دي چې پوځي دفاع یې کمزورې ده. د افضل امان په خبره په ټول ملک کې په وسلوال بریدونو کې زیاتوالی مخې ته راغلی دی. نوموړي وویل چې امنیتي ځواکونو د بدخشان ولایت یمګان ولسوالۍ له وسلوالو واپس اخیستې ده. ورځپاڼه لیکي د جون په شپږمه نیټه خواوشا 300 ګوریلا وسلوالو د ولسوالۍ مرکز ونیولو. یاد سیمه د کابل په شمال مشرق کې په 1.5 میله فاصله پرته ده. د ښاغلي امان په خبره حکومتي ځواکونه په روانونه کې سیمې ته ورغلل او په 3 سلویښتو ګنټو کې سیمه له وسلوالو پاکه کړه. افضل امان وویل چې طالبانو ته دا پیغام ورکول غواړي چې په روژو کې جګړه کول ګناه ده.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د ایران ولسمشر وایي که څه هم د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ په روانو مذاکرو کې اختلافات شته خو بیا به هم یو موافقه ممکنه ده. حسن روحانی د څرګندونې په خپل هغه وینا کې وکړي چې پرون د ایران له یوه ټلویزیون په ژوندۍ بڼه خبرې دي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران پر اټومي پروګرام د حتمی موافقې لپاره د روانو خبرو ضرب الاجل یا اخیری نیټه په پوره کېدو ده. سلیم احمد سالی د مشالو د خبر مرکزی څانګې د راپور مهمې برخې تاسو ته وړاندې کوي.
د ایران ولسمشر وایي د نړۍ له شپږو قدرتونو سره پر اټومي مسأله په روانو مذاکرو کې زیات اختلافات شته. خدای وایي په دې باب موافقه بیا هم ممکنه ده که څه هم زیات وخت به ونیسي. حسن روحانی په خپل وینا کې چې د ایران له یو ټلویزیونه په ژوندۍ بڼه خبرېدله زیاته کړه اجازه نه ورکوي چې د هیواد اسرار یې له خطر سره مخامخ سي. ښاغلی روحانی وویل هر ډول موافقه او پروتوکول باید نړۍ ته دا ثابته کړي چې پر ایران د اټومي بم د جوړولو تورونه بیا اساس دي.
اون چې که برای ایران بسیار
ایران ته دا مهمه ده چې د دې توافق او پروتوکول اجرا باید نړیوالو ته ثابت کړي چې پر ایران لګول سوي تورونه چې ګواکې ایران اټومي بم جوړوي بیا اساس دي. د ایران پر اټومي پروګرام د تهران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ د خبرو ضرب الاجل غځول سوی او ټاکل سوی د روانې میلادي میاشتې پر 1 شمه یې ورکړل سوی مهلت پای ته ورسیږي. راپورونه وایي په دغو مذاکرو کې د اختلاف اساسي ټکی د ایران پوځي اډو او اټومي تاسیساتو ته د اټومي مفتشانو د لاسرسي موضوع ده. لیرن مراکچن او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 دایمي غړي جمع جرمني هڅه کوي پر یو داسې موافقه سلاسي چې په مرسته یې د ایران د اټومي پروګرام په باب د نړۍ اندېښنه کمه سي. د دې موافقې له مخې باید ایران خپل اټومي فعالیتونه ودروي، په بدل کې به پر دغه هیواد لګیدلې بندیزونه لرې سي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری چې د پښې د ماتېدو له کبله د امریکا د باستن په یو روغتون کې بستر وو، د جمعې په ورځ له روغتونه د رخصتېدو پر مهال وویل تر دې وروسته به د ایران په باب په خبرو کې په مستقیم ډول بشپړ دخیل وي او د ضرب العجل تر پای ته رسېدو مخکې به له امریکا بهر سفر کوي. د زیاته کړه زموږ ټیم په ویانا کې دی او د دې موافقې پر جزئیاتو په سختۍ سره کار کوي. دوی وویل چې دا یو ستونزمن کار دی. د امریکا متحده ایالات، اسرائیل او نور دولتونه بیره لري چې ایران په پټه د اټومي بم د جوړولو هڅه کوي، خو ایران وایي اټومي پروګرام یې یوازې سولې اهداف لري.
د مشال ریډیو د خالی د ورځې 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاو کم یو لسو بجو،
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا،
میډیا او ځوانان
په پاو کم دوو بجو،
د مشال پونم
په اته منټه د پاسه دوو بجو،
روختیا او درملنه
په دوه نیمو بجو،
سروې
په درې نیمو بجو،
جمهوریت
په پاو کم سلورو بجو،
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمو بجو.
د مشال ریډیو اوریدونکو، د مشال ریډیو په منځنۍ صفحه کې تخنیکی ستونزه ده چې ډېر زر به هوا راشي، خو تاسو کولی شئ چې زمونږ نشریات په لنډو څپو واورئ. زمونږ لنډې څپې دي 2013، 15,300 او 15,500 کیلو هرتز. تاسو پر دې د مشال ریډیو خبرونه اوریدئ شئ. اوزو افغانستان ته لزګونو افغان ماشومانو د خپل حقونو د خوندیتوب په خاطر په کابل کې مظاهره وکړه او ویل یې د بد وضعیت له امله ورڅخه تعلیم پاتې او په مزدوري لګیا دي. دوی چې ډېرې د سرک د غاړې کوچني ماشومان وو، له حکومت غوښتنه کوله چې حقونه یې خوندي او د زده کړې زمينه ورته برابر کړي. تفصیل د یوسف زدران په دې رپورت کې.
دا ځل ماشومان د لویانو په څیر د خپلو حقونو د خوندیتوب په خاطر د کابل سړکونو ته راوتي وو، خو د دوی غوښتنې د لویانو په څیر لوی نه، بلکې زده کړه او د ښه ژوند شرایط وو. د دې مظاهره کوونکو چې وضعیت برخه کارګر ماشومان وویل د نورو حقونو د پوره کولو ترڅنګ تعلیم لوی ارمان دی چې د غریبۍ له امله ترې پاتې او ورته ځورېږي.
نو مې جمشید د زه غواړم دلته تعلیم تربیه هر شی یاد کوم، خو پلار مې بیکاره ګرځي. مونږ غواړو سو تعلیم تربیات کو، پلار مې کار اوسګار ته ګرځي، اوس کار نه پیدا کیږي.
کارګر او ځینې بیوزله افغان ماشومان د جون د 12 ماشومان په وړاندې د درنو کارونو د مخنیوي د نړیوالو ورځې د منځلو په هدف سړکونو ته راوتلی وو. دا ورځ د 2002 میلادي کال رئیس د ملګرو ملتونو لخوا منځل کیږي او د دغه سازمان د کنوانسیون لمخې د ماشومانو اقتصادي استثمار او په دوی د کارونو کول منع دي، خو افغانستان او د نړۍ ګڼ نور هیوادونه نه دي توانېدلي چې دا ماده مراعت او په بشپړه توګه له کاره د ماشومانو لاسونه لنډ کړي. د ګران آغا په نوم افغان ماشوم ازادي راډیو ته وویل په کور کې اقتصادي حالت ښه نه دی، پلار یې بیکاره دی، نو د پیسو ګټلو په خاطر یې کار ته مخه کړې ده.
نوم مې د ګران آغا د کابل اوسېدونکي. مونږ غواړو چې تعلیم او تربیه وکړو، د کتابچې او قلم دا د سکول جامې مونږ ته نشي اخیستلی، بیکاره بیکاري د استاد کاروبار نشته.
له دې سره د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې په افغانستان کې د تیرو کلونو په پرتله د کارګرو افغان ماشومانو شمیر 2% زیات شوی او اوس دا شمیره نږدې 2 میلیونه کسانو ته رسیدلې ده. د دې وزارت مرستیال واصل نور مومند ازادي راډیو ته وویل د افغان ماشومانو د محافظت په خاطر یوه نوې ستراتیژي په پام کې نیولې چې پکې د کارګرو ماشومانو روزنې، روغتیا او د دوی کورنۍ ته چې اقتصاد یې ډېر خراب وي ډېره پاملرنه کیږي.
که چیرې دوی یتیم ماشومان یا بې سرپرسته وي، خو د کار او ټولنیزو چارو وزارت روزنتونونه یا پروژګاه لري د دوی لپاره د ښوونې او روزنې زمینه برابره کړې ده، دوی شاملوي هلته او دا نورو ته مثلا د قاچاق نه خلاص شوي، د ترافیک نه خلاص شوي، کورنۍ سره متغم شوی دی.
د وزارت ورا خو د ماشومان د حقونو لپاره په لزګونو موسسه هم په افغانستان کې د دې لپاره په کار بوخت دي چې د دوی وضعیت له خکېدو سره مرسته وکړي. خو د دې ټولو هڅو څرګندونو سره په لوی ښارونو کې ځای ځای ماشومان لیدل کیږي چې ټوله ورځ په منډو خواریو او نارو تیروي تر څو د کورنۍ لپاره د یو وخت د ډوډۍ غم وخوري. ارواپوهان وایي دا چې د سړک د غاړې ډېر دا ماشومان تر پوښښ لاندې نه دي، دوی ځورېږي او له کم کې عمره د رنګارنګ رواني او نورو ناروغیو سره مخ وي.
څوک شته که نشته څه چې زمونږ د پښتنو تپوس وکړي او مونږ ته یو لاره وښیي.
دا ماشومان مې غوږ کې به ما ډېر کنډه تا پورې ځان داسې ځنګول. ما دا ماشومان بچه خو به چپه ډېره شو، لور مې هم د غېږ نه لاړه، برخه هم لاړه، لوپټه هم لاړه، چپل هم لاړې.
کله یې مونږ ته کارتون راکړو اوس یې مونږ او پولیس لاس پکې روان. پولیس ته شکایت کاری کې اول دا تر دا چتر څه بنایې.
مشال رادیو د بېوسه او خاموشه خلکو غږ.
اوس هم له جمنې سره سم ورسېدلې د ونیزې خپرونې د باختر ستوري. د باختر ستوري په دې خپرونه کې د رحمان بابا په یوه بیت د طرحې مشاعرې رپورټ له شاعر او لیکوال غازی سیال سره د مرکې لومړۍ برخه او د امن په حواله په ترنم کې یو نظم زه شوې دي. د خپرونې کوربه باز محمد عبید دی.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومنئ. باز محمد بدیم او د باختر ستوري ونیز خبرونه کې ستاسو کوربیم. په نننۍ خبرونه کې په جلال آباد کې د رحمان بابا د یو بیت په طرحه د مشاعري ریپورت ولرو. بیا بل استاد شاعر او لیکوال غازی سیال سره د هغه د ژوند د هنري سفر د مرکې لومړی برخه وړاندې کړو او په اخره کې به په یو خواږه ترنم یو خوندور نظم هم درته ولرو. لومړی ریپورت ترازو. په افغانستان کې له پخوا راهیسې په دولتي کچه هر کال د رحمان بابا په یاد د هغه د یوې غزلې په طرحه مشاعره جوړېدله چې لر او بر پښتنو شاعرانو به پکې برخه اخیستله. خو په تیرو درې لسیزو کې دا لړۍ ټکنۍ شوې وه. تېره هفته په جلال آباد کې دا پخوانی دود یو ځل بیا تازه شو او د رحمان بابا په یاد یوه طرحي مشاعره جوړه شوه چې حال یې په ریپورټ کې درکوو. د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست او د نړیوالی ټولنیزې رواني موسسې په ګډه د صوفي شاعر عبدالرحمن بابا یاد د هغه د یو شعر په ځمکه د طرحي مشاعرې په جوړولو سره تازه کړ. دغه مشاعره تېره اونۍ د جلال آباد ښار په یو مقامي هوټل کې جوړه شوې وه چې د ننګرهار پر والي سلیم خان کندوزي سربیره پکې لسګونو شاعرانو او د شعر مینوالو برخه اخیستې وه. د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم وویل د رحمان بابا د دغه بیت په ځمکه یې د مشاعرې له جوړولو دوه موخې درلودلې چې یوه یې د رحمان بابا یاد تازه شي او بل له دغې لارې څخه د سولې او امن پیغام ورکړي.
تاسو که متوجه شئ د رحمان بابا د پدې شعر کې داسې یو پیغام پروت دی ته چې بل په غشو ولې هسې پوه شه چې همدا غشې به ستا په لور ګزار شي. مونږ پښتانه د دې لپاره متلونه هم لرو او بیتونه هم لرو، نو مونږ وایو چې خپل عمل د لارې مل دی چې څه کرې هغه بری وي. معنا یې دا ده چې که چیرې ته په ټولنه کې د خلکو سره نیکي کې نو بیرته تا سره په مقابل کې نیکي کېږي او که بدی دې وکړه بدی دې سره کېږي. مونږ غواړو چې په دې سره خپلې ټولنې هغه افرادو ته چې اوس هم لا ټوپک په لاس کې دی او د خپلو وطنوالو په مقابل کې جنګېږي ورته وایو چې که تاسو غواړئ چې تاریخ جو ساز شي او کیسه ساز شي ټوپک پرې دی او قلم را واخلي.
په دغه مشاعره کې ګڼو شاعرانو د رحمان بابا د یاد بیت په ځمکه خپل لیکلي شعرونه ولوستل چې د سو تنو د شعرونو نمونې ستاسې په وړاندې ږدو.
چې قربان کړي سر او مال د حق په لار کې د یادونو سلې جوړې په مزار شي. اعتکاف په خپل مټو تل په کار ده هسې نه چې د بل چا د اوږو بار شي. زه دلګیر به تل هغه لاسونه خپل کړم چې تڼاکې د خدمت
نه به ما او تاسو سره یو شو نه به جوړ لر او برخار شي نه به زه شمه بیغمه نه به ستا ژوند په قرار شي. زما وجود دې رانه واخیست او هیواد دې راته وران کړ. خدای دې پټ کړه په شرمونو درپسې دې دا ازار شي. زه همداسې غلی ښه یم، مانه مه کوئ پوښتنه. څوک چې دلته رښتیا وایي د منصور غوندې په دار شي. ویش قربان ستومانه راغلی هم دا ما درته ړنده کې چې پناه د تورو غرو یې احمدزی دې له تازار شي.
یوه ورځ به د پسر خاورې انبار شي،
بل څه نه یو نیک عمل به دې پکار شي، بیا به هلته کړې افسوس چاره به نه وي. د ګنا پیټه چې ستا په اوبو بار شي، د دنیا ګوندونه بس دی که پوهېږې، ماڼۍ مه جوړوه تلل دې له دې دار شي. ثنا تل وایه د رب راسخه ګوره، هسې نه چې دوسقیانو کې بشمار شي.
لیکوال او نقاد انجینر ستان امیر زهیر وایي، پخوا به هر کال د رحمان بابا په یاد او د هغه د شعر په ځمکه مشاعره کیدلی، خو په تیرو څو لسیزو کې دا برخه له پامه غورځېدلې وه. اوس چې بیا را تازه کیږي یو نیک ګام دی.
که په تاریخي لحاظ باندې وګورو نو د هر پسرلی به د ظاهرشاه بابا په ټوله پادشاهي او د هغې نه وروسته به د رحمان بابا مشاعره خپله د اطلاعاتو کلتور او د لخوا هغه وخت کې جوړېده، او ډېره به همدغسې یو باید به یې ورته ټاکه او په هغې باندې به یې خپله هغه کېده. مګر دغه دود اوس بیا لږ چې ګورم را ژوندی شوی دی، او سږکال بیا دغه د اطلاعاتو کلتور وزارت او د خپلې همکارې موسې لخوا دغه دود را ژوندی شوی او پسرنۍ مشاعره یې جوړه کړه. هغه جوش او خروش چې د شعر نه وروسته شاعران بدرګه کوي هغه پکې نه لیدل کېده. نو امید دی چې دغه نیمګړتیاوې په آینده کې کمې شي.
د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی د دغه ډول مشاعرو جوړول پر ځای کار وباله. نوموړي شعر د ټولنې د فکري رغونې په برخه کې مهم وباله.
مطمئنه ان شاء الله چې دا د همیشه بهار لقب دا شاعران همیشه د ننګرهار دپاره په خپلو ښایسته ښایسته شعرونو لا نور ښکلی کوي او مشهوروي. په شعرونو باندې موږ کولی شو چې خپل د صلح، د امن، د ورورولۍ، د فضا د را پیدا کولو، را جوړولو کې ډېر زیات دینه کار واخلو.
رحمان بابا د پښتو ادب یو ټولمنلی شاعر دی چې د شعرونو یو ذهیم دیوان هم را پرېښی چې لر او بر پښتانه یې په ډېر عقیدت او احترام سره لولي، او پر شاعرانو او لیکوالو سربیره نالوستو خلکو هم د هغه شعرونه د متلونو په شکل زده کړي او د خپل ژوند په چارو کې ترېنه ګټه اخلي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، غازی سیل چې د خیبر پختونخوا له بنو سره تعلق لري، سکالی عمر دواته کلونو ته رسیدلې، خو کله چې هم په پیښور کې لوی غونډې او مشاعرې جوړیږي، نوموړی په کې لبنو څخه ګډون کوي او په خپلو درنو شعرونو ویلو سره مشاعره درنوي. نوموړي سره مو د هغه د هنري سفر په اړه د مرکې لومړۍ برخې ته رابولم.
غازی صاحب، دا راته ووایه چې څو کلن به وي چې د ادب میدان ته راغلي؟
زه په دواتیا نه اوخته یم، د باندې یم. بالکل.
او څو کلن به وي چې ادب میدان ته راغلی؟
زه قریبا د یولس دولس دغسې عمر کې به راغلی یم.
یعنی یولس کلن دولس کلن وي چې تاسې ادب میدان ته راغلی؟
بالکل بالکل، دغسې به وم.
لومبي شعرونه چې تاسې ویلي هغه په هغه وخت سره چاپ کېدل، او هغه وخت سره میگزین وي نه وي، سندرغاړو ویل نه ویل؟
میگزین وي، ولې نه وي؟ هغه وخت کې ژوند و، خپلواک و، لار و، ډېرې رسالې وې. شهباز و، بانگ حرم و، انجام و، انقلاب و، دیگه که بایوای و صفا ده پختو ده پرام و کپا باقی که می لیکل کول، خو رست می لیکل شروع کل چه ده همیش خلیل خواه داد راک، همیش خلیل داست داد راک چه ما خو باولا چربیت و عوامی سندره با خپل کلی که ویلی، ما خو داست اول نویل چه شهرم، ما خو ویل چه باس یو هم خپل ځان دی هغه د پاره مې چربیت بدلې دا سندرې به مې ځان سره ګڼولې. خو یوه ورځ ما یو نظم لیکلی و پښتون، نظم مې هغه ته ور واستوه، د جمهوریت رسالې ته. جمهوریت رساله کې هغه چاپ شو، چاپ شو په ټایټل باندې چاپ کړو، غټو غټو حروفو کې چاپ کړو. او ماته یو تا د ډډګرې نه یو ختم په هغه کې واچو.
داغه نروسته بیا تان د ځواني وستاسي ساسي احساس څنګه چلون بیا نظم ساسي چاپ شو؟
زه دومره زیات خوشاله مچ د جامې نه بار وتل، ځکه چې ودا باندې هر څوک خوښي کې هغه وخت خو چار اخبار کې بچ نوم راغی، لکه چې ډېر غټ غاری ډنګ کړای کنه. نو ما هم دومره ډاډګیره نه وشو چې نورو رسالو ته مې هم لیکل شروع کړ، او بس دغه چې زما ډاډګیره نه کېده، داسې کېده چې زه دغه مقام ته راورسیدل.
زه چې تا شلو پنځه شو کلونه نه دی ګورم چې اری ادبی غونډې ته تاسو اینده بنو ناراضه او دلته پیښور کې پکې ګډون کوي، په دغه عمره تاسو ویل چې په یو لس کلنې کې ادب ته راغلی او اوس د درې اتیا او نوښتې عمر دی، نو په دغه اویا کلن سفر کې تاسو ستړیا محسوس کړي؟
نه نه بالکل ستړیا خو مې بېخي نه ده محسوس کړي. زه دغسې وایم چې یو یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے، زبا خو ہمت وسم نہ دے اخشے سے خدا کا شیلا ویم چ لکھا 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 اور ڈر لکھا
ہاں تسی د یو خ شاعر پتوګ باندې په اړه رخیزه برخه کې کاغه فلمی شاعری دا کاغه په ولسی رنگ کې شاعری دا چې سندرغاړو ویلې دا او کاغه چاپی برخه کې شاعری دا په شعر باندې ډیر مشهور یې، خو زما د معلوماتو د مخې تاسو نثر هم لیکئ، په نثر کې موسی لیکل کړی دی؟
په نثر کې مې درې کتابونه لیکل دي ناولونه، د یو نوم دا بنځای چې په 1978 کې چاپ شوی دی، هغه اوس هم په د ایم اے په سلیبس کې شامل دی، د بنو یونیورسٹی او پېښور دواړو یونیورسٹیو کې پکې شامل دی ویل شي. بل یو نظر مې لیکلی دی ناول منګرۍ. منګرۍ داسې ناول دی چې هغه دغه پکې ظاهره شوې ده چې ښځه چې مجبوره شي بیا څه نه شي کوله، ښځه هغه کار هم کولی شي چې بیا سړی مخه نه شي لیدی. په هغه کې زما داسې کردار دی ځکه مې نوم هم ورته منګرۍ ایښی دی، او په هغه باندې ما ته خیبر پښتونخوا ایوارډ هم پوره کړی دی.
دریم ناول خبر هم تاسو کوله؟
دریم ناول دی زما کشماله. کشماله کې د روشن خیالۍ او د پښتني روایتو په دا بڼه مې لیکلی دی.
دا خو ناولونه شلو، همداسې نورې افسانې دي هم لیکلي؟
افسانې مې هم لیکلې دي، د سیوري په نوم باندې چې هغه کې قریبا دولس تر دیارلس افسانې شاملې دي او په بیل بیل موضوعګانو باندې لیکلي شوې، یوه ترجمه هم ده پکې.
یعنی دا سلور کتابونه تاسو په نثر کې لیکلي، د شاعرۍ مو څو کتابونه؟
د شاعرۍ مې دا خو انداز مته نشته، خو دا سیدی چې یو رنگونه بهارونه بل ژوند ښکلا پرخه په ګلونو، دا شاعري ده. د ازادۍ سحر دا د ملي سندرو باندې مشتمل دی. درې مې د نعتونو مجموعې اوس چاپ کړي.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، دا هم د ابيب عابد په خواږه ترنم کې یو نظم چې پیښور په هنتون کې د امن مشاعرې په موقع ویلې وو.
د سو اسويلو نبسندر جوړو حالات ببدلو، دا تراړ تراړ شونډه بملګرو خندو حالات ببدلو، د چمنا د کوسینا او د کورن د حجرینا د هر خیل خانینا، د مین باران کے باپ شریک ټولو حالات ببدلو، خټک یوسف زید ممن کا پر دے دے مروت کا بانو سے دے، اتنون دے بپڑک لارا ٹوریو زیلا رازو حالات ببدلو، اتنون دے بپڑک لارا ٹوریو زیلا رازو حالات ببدلو، دا ونی ونی زڑنا زخمی زخمی خیالنا پریوتیو می دنا، دخ پل خوین درنو او سلی بحس کو حالات ببدلو، کل ردا کبر دے کا خزدا کنر دے علم کما ہی پر دے، آواز د خپل واکې بهر تنګی تار سو حالات ببدلو، د سو اسویلو نا بسندر جوړو حالات ببدلو دا تراړ تراړ شونډې بملګرو خندو حالات ببدلو حالات ببدلو حالات ببدلو حالات ببدلو
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري ونیز خبرونه هم دومره و تر بل خبرونه پوری خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي خط او آباد وسی.
د مسافرو خبرونه